یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمی 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو ز فريد سيال هر کله کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې د ښځو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره رابلل شوی غونډې ته وویل:
This is a public-private partnership.
دا یو خصوصي عام شراکت دی چې تعلیم او روزنې ته به لاسرسی بهتر کړي، د کارونو فرصتونه به پراخ کړي. په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي. د طالبانو سختو محدودیتونو ته په پام سره به دا ګران کار وي، خو موږ په افغانستان کې ښځو ته په خوندي ډول د دغه ملاتړ برابرولو ته ژمن یو.
خغلی بلنکن وویل چې طالبانو لکه چې څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، پر ښځو او نجونو محدودیتونه پراخ کړي دي. طالبانو لا هم تر شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې زده کړې وکړي، او ګڼې ښځې له دولتي کارونو راګرځولې دي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې یو ماشومه برمی څاټ لویدلې ده. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماشومه نن سهار 10 بجې یوې ژورې څا یا برمی ته لویدلې ده. خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجنیري ټیمونه پر لار دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی ته لویدلې و چې وروسته یې ژوند له لاسه ورکړو. د قرغیزستان ولسمشر صادر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو څو ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. ښاغلی جابروف بېګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي، او زیاته کړه چې د ده هیواد دې کار ته چمتو دی. هغه د سرحدي نخو پر پړه پر تاجکستان واچول، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د ما ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان د 900 کیلومتر سرحد نیمایي برخه لا هم نه ده پنخه شوې، چې په پایله کې د دوو هیوادونو ترمنځ په وار وار نښې ترمنځ شوې دي. او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کاري سابقه لرله، په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې ده. سپینې مړۍ بیګایلانو کړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینټریسی د دې دند لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړو موارد که تر اوسه معلومه ده ځکه د امریکا او روسیې اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو: د طالبانو سرپرست حکومت په هنې وزارت ته نوی وزیر معرفي کړی دی. د نظر خاوندان دغه ټاکنه څنګه ارزوي؟
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد نه لري. د سیاسي قدرت
یونسکو داسې کمپاین په لاره چولی دی چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې 15,000 لویان او ځوانان ته به د سواد زمینه برابره کړي. په غزنی کې بیا داسې کلی در پیژنو چې هیڅ ښوونځی پکې نشته، او په دې کلی کې هیڅ څوک لوست نه دي.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3,000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري.
او لیدوزه مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د رفرندم یا ټولن پښتنې پلان رد کړی دی. د دې ترڅنګ نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال یې ښځینه پولیس یې په دندو ګمارلی دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شول. په کندهار کې بیا د کورونو د کور په کور د تلاشیو پر مهال د طالب ځواکونو له لورې له خلکو سره د ناوړه چلند ادعاګانې هم شوې دي. په دې اړه ملالۍ ځواک ګواښ سره په سټډیو کې دا نور جزئیات وړاندې کړي.
مننه فریده جان. لکه تاسو چې ویل د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي چې له امله د طالب ځواکونو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې وزارت وین عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې هغه طالب عسکر هم نیول شوی دي چې پر خلکو یې ډزې کړې وي. د په خپل ژغ کې به واورو
چا چې دا ډزې کړې دي، چا چې دا ستونزې پیښ کړې، هغه نیول شوی ده او چړنې جندوانې دي. د موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده.
د بلابل اورګانونو
پایلې به سمخت کله په لاس راځي موبایل تاسو
پلاوی په لوړه کچه ته.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. دغه پیښې پراخ غبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو رئیس شهرزاد اکبر په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په هلمند کې د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوه میرمنو وژل کېدل بیرونکی او اندېښنې وړ خبر دی. د زیانمنې سوي کورنۍ غړي په دې اړه څه نه وایي، خو د سیمې دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نمونه یې خپاره سي ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا په هلمند کې دی، په کلابیس کې دی، ورور د کلابیس ملک دی، ملک اخلاص نومیږي. نو نن د تلاشیو پر د تلاشۍ کې ورور دغه خبرې کړې شوي دي چې دغه شهیدان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کور په کور تلاشي کول، د ښځینه پولیسو د نه موجودیت او دغه شان له خلکو سره د ناسم چلند له امله له سختو انتقادونو سره مخامخ شول. تازه د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت په کور تلاشي روانه ده، خو د دوی په خبره له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او دغه شان د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د کندهار ګڼ اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعا وکړي او لیکلي دي چې د هغه څل عمل چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونه ته ورځي، اوس دغه چاره طالبان په خپله کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. دوی د تلاشي پر مهال د ښځینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. خو د کندهار د ولایتي ادارې له لوري په خبرو سو ویډیوګانو هم زورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیس له ځان سره بیولی دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته چې څه د پاسه کال یې تیر شوی دی، د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي او میرمنې کارتنه پریښودل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې اړه تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې ولې په کندهار او نورو ولایتونو کې دوی کور په کور تلاشي پیل کړي دي.
ډېره مننه ملالۍ جانې. ملالۍ بشیر و چې په کندهار کې د وروستیو تلاشیو په اړه جزئیات وړاندې کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د یو لسم تلین په مناسبت یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د روسي وضعیت او د طالبانو د چلند په اړه یو غوسه څرګنده کړه او امریکا او پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ته یې د خائنینو خطاب وکړ. عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال له خپلو څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د ده په خبره طالبانی اندېښمن کړی دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات په ډاګه نه کړل. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې پخواني سیاسي څېرې ازمایل شوي کسان یاد کړي وو. نور حال په دې راپور کې
د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د وروستي وضعیت په اړه د غوسې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې که نړۍ د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهې ملاتړ وکړي، دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضوره پاک کړي. ښاغلي دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین رباني د 11 تلین په مناسبت په یو جوړه شوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خپل رسنیو خبره شوې، ویلي چې له دوی یعنی طالبانو سره زور پکار دی او باید پر وړاندې مبارزه وسی. نوموړي د روانې اونۍ په ترڅ کې په ویانا کې د افغان سیاستوالو غونډې ته په اشاره سره وویل،
په جلسو او اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کیږي، یوازې امدا بهرنیانو سره خبرې وکړي، یوازې له موږ سره چې لږ خبرې هم وشي. دا لور تر کابله او بل لور تر هراتا په 15 ورځو کې به د دوی خبره ختم شي.
عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال له خپلو څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د ده په خبره طالبانی اندېښمن کړي دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه په ډاګه کوي چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی. دوستم وایي د افغانستان په سقوط او د دوی په وتلو امریکا او ټولې نړۍ ته دا روښانه شوه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په خبره یې له القاعدې ډلې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي، هغه تورونه چې وړاندې طالبانو رد کړي دي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې خپله هم د بشر د حقونو د نړیوال سازمان لخوا د بشري حقونو په نقص تورن دی. هڅه مو وکړه د عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې د عبدالرشید دوستم په ګډون د ټول نږدې پخواني سیاستوال، جګړه ماران او ازمایل شوي کسان یاد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پوخنۍ رئیس مولوی حبیب الله غا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندولې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل، په افغانستان کې سپینګری خپلو شپړس کلن وړونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. که څه هم د ښاغلي مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لرې کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت تل هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو هم د بهرنیانو پام واوښت، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مرسته وکړای شي؟ په دې اړه احمد تکل د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د پوهنتون له استاد ډاکټر زمان ستانزي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پوهنې د وزیر د بدلونونو د بدلولو پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد نلري. د سیاسي قدرت نیول یوه موضوع ده، د یو حکومت اداره کول بل موضوع ده. معمولا د حکومت په اداره کې خلک د یو چا تعلیم ته، تحصیل ته، علمی پوهې ته او د کار تجربه باندې اتکا کوي. دغه 15 ملایان چې د حکومت په راست کې ولاړ دي، دوی هیڅ د حکومت کولو تجربه نه لري. افغانستان مسجد نه دی چې تاسو په 15 ملایانو باندې مخې ته بوزئ. دا د دوی لاول اشتباه وه.
آیا له دې بدلون وروسته فکر کوئ چې د نجونو لپاره به د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې خلاصې شي؟
د پوهنې د وزیر تبدیلیدل دوه شی ښیي. یو دا چې طالبان حاضر نه دي چې مسئولیت قبول کړي، نو دوی خپل مسولیت غواړي منتقل کی وځه خلک په وضاحت پیږي چې دا څوارلس میاشتې رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیه مخالفت کوي چې دا ډېرې لویې اشتباه ده. منتها دوی سرځیل دي، نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای کې چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
نړیوالې ټولنې له لومړۍ ورځې پر طالبانو مخصوصا د نجونو د تعلیم په مسله کې فشار ته دوام ورکړی. له نړیوالو سره د طالبانو تعامل ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د غره ذهنیت د کلی کور له ذهنیت سره، د کلی کور ذهنیت د ښار له ذهنیت سره، د ښار ذهنیت د نړۍ له ذهنیت سره، داسې په مراحلو کې تفاوتونه لري. دوی فکر نه کوم د غره له ذهنیت نه یو قدم هم لرې تللي. ټوله دنیا په یوه خوله ورته وایي چې بین المللي تعامل څه ده، ډیپلوماسي څه شکل لري، د نړۍ هیوادونه د دنیا اووه نیم بلیونه خلک څه رقم تعاملات لري خپل منځ کې، څه رقم خپلې اړیکې ساتي. دا چې دوی پښه دې ته ټینګه کړې چې موږ اسلامي دا غواړو، اسلامي هغه غواړو، په اسلام کې هیڅ داسې شی نشته چې د خلکو تعلیم او تربیه دې منع سي. په اسلام کې ډېر شیان دي چې هغه دوی یعنی بعضې عرفونه دي، بعضې اما خپل کلیوالي ذهنیت، بعضې د غرو ذهنیت ده چې هغه دوی محض د اسلام په نامه باندې غواړي په خلکو باندې تحمیل کړي. هغه یو متل لرو چې وایي له بازار وزه خو له نرخه مه وزه. طالبان هم له بازار وتلي دي، هم له نرخه وتلي دي، د ټول نړۍ په مقابل کې دغسې ټینګ ولاړ دي. متاسفانه دا چال چلند د دوی د ټول افغانستان جامعه په انزوا کې ساتلی. دوی انزوا باعث د سوې چې د افغانستان ولس په انزوا کې پاتې سي.
د کالیفورنیا د پانتون استاد زمان ستانزی و چې احمد تکل سره د نوې پوهنې وزیر د ټاکلو په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټولنپوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولنپوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو د لیک ته فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین نوابري.
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټولپوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگټن په ښکاره ډول د دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په درویشتمه ټولپوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټولپوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټولپوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرنډم قانوني بڼه نه لري او دوی یې په رسمیت نه پیژني. اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد یې د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرنډم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټولپوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو د نسبي بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلی هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او لکم ثبوت پراته یې ادعا وکړه چې د دغې سیمې ډیر خلک نه غواړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکلوی وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د یو مهم غړي حاجی بشر نورزی په بدل کې د امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشی کېدو موضوع ته کتنه کړې. د مطلب سرلیک دی د بندیانو د تبادلې په لړ کې امریکایي برمته د مخدرو موادو له یوه قاچاقبر سره تبادله شو. د طالبانو چارواکو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته تسلیم شو. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان د خپل دې نږدې متحد خوشی کېدل د یوې سمبولیکې بریا د نښې په توګه خپلو پلویانو ته ورښیي. ورځپاڼه لیکي متحدو ایالتونو د فریریکس په بدل کې د طالبانو هغه مخکښ مالی ملاتړ کوونکی خوشی کړ چې په 1990 لسیزه کې د دې ډلې له مؤسس او د هغه محل له مشر ملا محمد عمر سره د نږدې اړیکو په لرلو مشهور و. نیویارک ټایمز د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي د فریریکس لپاره د ولسمشر جو بایدن اندېښنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د جولای په پای کې په کابل کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه خپل مطلب د فریریکس د تبادلې په خبر پیل کړی او لیکي د امریکا حکومت د پاوځ د متقاعد افسر چې څه باندې دوه کاله مخکې په کابل کې تښتول شوی و له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې راخوشې کړ. د ورځپاڼې هم د سپینې ماڼۍ د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې دی وایي د فریریکس په بدل کې د بشر نورزی خوشی کول د امریکایانو لپاره ځانګړی ګواښ نه رامنځته کوي او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کاروبار هم خاص اغیز نه لري. په مطلب کې یادونه شوې چې فریریکس په 2000 کال کې هغه مهال چې امریکا او طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د موافقې لاسلیک کولو ته تیاری نیوله په کابل کې په یوه غونډه کې د ګډون په پلمه راوغوښتل شو او وروسته حقانی شبکې ته وسپارل شو. وال سټریټ ژورنال زیاتوي کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته چمتو کېدل د فریریکس د خوشی کولو لپاره د نوموړي د کورنۍ په غوښتنه د ټرمپ او بایدن د ادارو مخکینۍ هڅې ناکامې شوې. او په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مطلب د فریریکس له خوشی کېدو وروسته د نوموړي د خور شارلین کاکورا په دې بیان پیلېږي چې وایي زموږ کورنۍ د دې شېبې لپاره هره ورځ دعاګانې کولې. هغه زیاتوي په دې اړه چې فریریکس به ژوندی پاتې کیږي او روغ رمټ به کور ته راستنیږي موږ هیڅکله خپل امید له لاسه ور نه کړ. د واشنگټن پوسټ مطلب زیاتوي د فریریکس تبادله د هغې حساسې تګلارې تصویر وړاندې کوي چې د بایدن اداره یې باید د افغانستان له نویو واکمنو سره چې امریکا د دوو لسیزو لپاره ورسره ووهل په تعامل کې په پام کې ونیسي.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو لسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دی سي هیڅ خوانځای نه لري. د غزنی ولایت ګیرو لسوالۍ یو لوی کلی دی سي چې شاوخوا دني ادونیم زره کور په کې آباد دي خو هیڅ خوانځای نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وتلو په صورت کې لوړې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته دې خوانځای جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو کلونو څخه یې له حکومتونو او چارواکو د خوانځای غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 50 کیلومتری واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جومات لري. خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې 12 ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکري غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زه وم. خو خوشبختانه اوس مهال دیګوتو په شمیر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د شوونځي نشتون او پزدا کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلی ډیری تنکی ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې شوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډېر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیری اوسیدونکي شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزې چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیری برخه یې ځوانان دي. د دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړې کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسیوال وایي:
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا م چارواکو غږ نه درلودلی. له نن 4 کاله مخکې د طالبانو په تېر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستم و په بیه. هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دیسیوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي: موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل: هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی. سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسی بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadi.com ده واوري وګوري او ولولي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ازادي رادیو ته وندو کارو ریدم کې ته سلام علیکم. دا د پاسپورت لپاره دا مشکل دی، مشرانو ته ویل چې لږ اسانه کې دا لار مریضان لري، خلک یو شی بل شی پورته ګرځي، بېخي لارې بندې دي، بېخي حالات خراب دی، خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګېږي، نه د ویزې چم کار نه کېږي، لارې بندې دي. ورسره دغه مشرانو ته زموږ دغه پیغام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم: احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریکې. دغه کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده، چې موږ پر امن او خوشحاله او یافته افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري، که رښتیا دی په خپله وینا کې دومره رښتینی او صادق وي، نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې، په بولدک کې، په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه ښکي؟ خو دا هر څه دی لفظي خبرې وي، کې د زړه خبره دا نه وي، او باید چې مونږ په دې خبرو نور دوکا نه شو، او د افغانستان سیاستوال باید ټولې نړۍ نه همدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی مونږ سره څه کوي. که چېرته دې ته متوجه نه سي نو د مونږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي، او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د مونږ ملک لاسوهنه ونه کړي، هېڅوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورولی شي. یو همدغه دي چې ډلې او ټپلې جوړوي او پخلی یو شی وایي او په زړه کې بل شی عملي بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دویمه نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړ چې د ښځو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصاد خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره رابلل شوې غونډې ته وویل د یو خصوصي عام شرکت دی چې تعلیم او روزنې ته به لاسرسی بهتره کړي، د کارونو فرصتونه به پراخ کړي، په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي. ښاغلی بلنکن وویل چې طالبانو له څه باندې 14 میاشتې کېږي چې افغانستان کې بیا ولکټینګ کړو، پر خزه ونجونې محدودیتونه پرخ کړې دي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې و ماشومه برمی ساتل ویدلې ده. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماشومه نن سهار لس بجې یوې جوړې یا برمی ساتل ویدلې ده. خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجینرۍ ټیمونه پر لار دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی ساتل ویدلې و چې روسي ژوند له لاسه ورکړه. د قرغیزستان ولسمشر صادر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانچې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسي او تورزو په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. اغلی جابروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانچې باید د خبرو د میز پر سر حل شي، او زیاته کړه چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي نښو پر تاجکستان واچوله، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان له لوري په دواړو هیوادونو کې د عامه ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړ. ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونموله. سپینې ماڼۍ بیګا اعلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنی سفیر لینټریسی د دې دندې لپاره نومول شوی ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور کړی و چې میمن تریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نه شوه چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه نه ده معلومه چې ځکه د امریکا او روسي اړیکې خورا سړې شوې دي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تریاکو بې دوه برابر لوړې شوې دي.
په دواله کې په دواله کې دی شم دي بالا زیات خلک په دونیم لکم دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې د اویا معتادینو مړینه د نشه یي موادو د اندازې د ډیروالي له امله ده.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده موثر مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برابر ده کولی د مواد جګی او وردوس کی.
دا چې ځینې کسان ولی نشو ته مساعد دي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد دي.
د یما په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل می کاروبار خراب شو او اوس تش لاس پاته يم.
مور پلار می ورنه می ټول دبي کې ډیر را پسې شلس چې راځر الله شو خو د عمل لپاره زلاړ منه او مشر زویا می ما
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
ماته طلاق راکا زده خپل ورور کړه زب هغه می ساتي مامي ورور ته ویلې دي هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شي طلاق عریضه؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د جنوبي ولایتونو د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو په بازارونو کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې سوې دي. په هلمند ولایت کې وې سرچینې او کندهار کې د نشه یي موادو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ اونۍ کې د یوه من تریاکو بیې تر 300,000 پاکستانیو کلدارو پورې وه. د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو کاروباریان وایي چې د تریاکو د بیې د لوړوالي علت له مخکیني فصل څخه لاسته راغلي تریاک دي، ځکه بزګرانو د تیر فصل تریاک زیرمه کړي او هیله لري چې په راتلونکي زمي کې به یې په لوړه بیه خرڅ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوزه مدد په سیمه کې په وروستیو میاشتو کې له جمعې پرته هر ورځ د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار جوړیږي. د دې بازار کاروباریانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې یو من تریاک نږدې په 300,000 پاکستانیو کلدارو خرڅېدل. په ژړې ولسوالۍ کې د میوند په نوم یو بزګر چې تازه د خپلې ځمکې تریاک په حوزه مدد کې خرڅ کړي ازادي راډیو ته وویل خو د هلمند ولایت په بهرمچه سیمه کې د تریاکو یو سوداګر چې نه غواړي نوم یې یاچی د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې میاشتې له شلمې نیټې څخه د یوه من تریاکو بیه له 300,000 څخه نیولې بیا تر 300,000 پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی، خو د دې ادعا د اثبات لپاره شمیرې نه اعلانوي. په هلمند ولایت کې د شاهجان په نوم یو بزګر چې خپل تریاکې بهرامچې ته نږدې په یو بازار کې خرڅ کړي موږ ته د تریاکو د بیو توپیرونه داسې بیانوي.
تقریباً
د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په ناڅاپي ډول داسې محل وړیږي چې سږکال د سرطان په میاشت کې د کندهار په حوزه مدد سیمه کې یو من تریاک په 100,000 پاکستانی کلدارو خرڅېدل. په داسې حال کې چې د 1400 شمسي کال په ژمي کې د یو من تریاکو بیه 180,000 کلداري وه. که څه هم بله اونۍ د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کر بل فصل پیلیږي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو ادارو د سږ کال د لومړي فصل د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د څېړنو پایلې نه دي خپرې کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې تر اویا ډېرو معتادینو مړینه د نشه یي موادو د ډېر استعمال یا اووردوز له امله ده. دا څېړنې چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه کړي، په نتیجه کې موندلې چې د نشه یي موادو اندازه هغو معتادینو ډېره کړي چې تازه له زندان څخه آزاد شوي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان په زندانونو کې د ډېری معتادینو ساتلو ته په کتو سره په دې هېواد کې د یوه ستر بشري ناورین وړاندوینه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د مړینې د معلومولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه کړې ده. د دې څېړنې پایلې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې په سلو کې واویا معتادین د نشه یي موادو د اندازې د ډېرېدو یا اووردوز له امله مړه کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشه یي موادو د استعمال اندازې ډېرول یا اووردوز د معتاد تنفسي سیستم خرابوي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق وي، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولی، دغه مواد جګی اووردوز کوي. کله چې یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوزې ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کوي. اووردوز اول شکر چیږي تنفسي سیستم په دماغ کې چې د انحطاط سره مواجه کی او د مختلفي کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي چې بیلانس د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښودلې تر ټولو هغه معتادین له ډیر خطر سره مخ دي چې پخوا معتاد وو خو وروسته د زندان یا زور له لارې نشئی پرېښودلو ته اړستل شوي دي. هغه معتادین چې د اووردوز له امله مړه شوي ډیری هغه کسان دي چې د هیروینو او یا ښیښې په ګډون یې د کیمیاوي نشئی موادو نشه کوله. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي یو معتاد په زور نشئی پرېښودلو ته اړستل هغه یوازې د لنډمهالې لپاره له نشئی موادو څخه لرې ساتي خو کله چې معتاد ځان آزاد احساس کړي سملاسي بیرته نشو ته مخه کوي.
تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوي نتیجه نه ورکوي او هر وخت چې بیرته زمینه ورته مساعده شي هغه به مخدره موادو ته ځان رسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د درملنې په برخه کې اړوند ادارو ته توصیه کړې چې د نشئی موادو د اندازې د ډیروالي د مخنیوي لپاره د روغتیایي خدمات ډیر کړي او د معتادینو درملنه په معیاري لارو چارو وکړي. په معتادینو کې د نشئی موادو د اندازې د ډیروالي او معتادینو د درملنې معیاري میتود ته پام نه کولو په اړه ملګرو ملتونو ورته نور ادارو داسې مهال خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي او هغوی په زور د نشئی پرېښودلو ته مجبوره کړي دي. د دې معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو او د کورنۍ غړو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي او تر پخوا یې د نشئی موادو اندازه هم ډیره کړې ده.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې ډیری هغه کسان نشو ته مساعد دي چې په ځانونو باور نه لري، په خوخویو پسې ګرځي، رواني ناروغي لري او د انساني شخصیت ته مخې نیمګړي وي. دا چې داسې کسان ولې نشو ته مساعد دي، نشو ته د مسایدو خلکو نښې نښانې څه دي او څنګه کېدای شي چې یو څوک د خپلې کورنۍ نشو ته مساعد غړی له نشو څخه راوګرځوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې څه ډول خلک نشو ته مساعد دي.
د دې لپاره چې پوه شو چې کوم اشخاص د شخصیت له پلوه مخدره موادو ته مساعد دي، لومړی باید شخصیت یا پرسونالیټي وپیژنو. د شخصیت یا پرسونالیټي تعریف علمي تعریف څه مغلط دی عوامو فهمو ته نه رسیږي. ولې د عوامو په ژبه کې ووایو شخصیت یا پرسونالیټي د انسان خوی خاصیت او عادات ته ویل کیږي چې یو شخص د بل شخص په وړاندې لزان کوي. شخصیت درې اړخ یا درې بعد لري چې دوه بعد یې چې یو اېډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغه کې لذت وي، په هغه کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان څخه پیدا کیږي، دغه د اېډ یا د نهات یو توای دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل دی په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم چې انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وته نه وی کړي، ولی د فاميلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغه په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، همیشه انسان ته یو انګیزه ورکوي چې یو انسان باید په ژوند کې پرمختګ وکوي، درس ووایي، تعلیم وکوي، یعنی یو ښې لارې ته یې رهبري کوي. او برعکس هغه بل بوت چې یو ایډ هغه له دغه بوت سره همیشه په ټکر کې دی، ځکه چې هغه استراحت طلبي قبلوي، هغه آینده ژوند و آینده کوم دغه چې رامنځته کېږي د هغو په سوچ فکر کې نه ده. دغه ایګو دا درېیم اړخ دی، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور پایس فرض کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کېږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کېږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ د شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخش ده، دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غختلی ول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بوت ده چې هغه وجدان متاثر ته وایي، که هغه وجداني دغه بوت یې قوي وي هغه مخته وړي. هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد سي ورباندې معتاد سي.
دوی ولې نشو ته مساعد دي؟ علت یې څه ده؟
هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد سي ورباندې معتاد سي. په نشئی موادو په استفاده په استعمال کې هم یو قسم ته راحت، یو قسم ته کاذب خوشحالي، یو قسم ته ارامښت پروت ده. نو کوم مقصد دغه ارامښت او دغه کاذب خوشحالي په لومړي ځل تجربه کې، نو بیا د همیشه لپاره دی غواړي چې له دغسې لذت او له دغسې خوند او له دغسې کاذب خوشحالي څخه دی برخمن واوسیږي. نو دی به بار بار بیا له دوی څخه استفاده کوي چې بالاخره په ورو باندې معتاد کېږي.
د داسې خلکو نښې نښانې څه دي چې هغوی ښایي په راتلونکي کې نشیان سي؟
شخصیتي ناروغي چې دی هغه په درې لویو کلاسو باندې ویشل شوي دي، چې دغه درې لوی کلاسونه بیا په خپل وار سره په څلورو ګروپو باندې ویشل شوي دي. یعنې په مجموع کې دولس قسمه شخصیتي ناروغي وجود لري. یو قسم شخصیتي ناروغي چې هغه انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا د شخصیت اختلال چې ضد اجتماعي، چیرې په یو چا کې دغسې د ټولنې ضد کړنې نښې نښانې ولیدل شوې، نو دغه شخص دا انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا اختلال ضد اجتماعي لري. کورنۍ دې ته باید متوجه سي چې دغه شخصیت په آینده کې کیدای شي په مخدره موادو باندې روږدی سي.
که یوه کورنۍ په دې پوه شي چې غړی یې نشه یي موادو ته مساعد ده او د ټولنې ضد شخصیت لري، دا کورنۍ باید له داسې غړي سره څه وکړي چې هغه نشو ته مخه نه کړي؟
که چیرې یو کورنۍ په یو خپل غړي باندې پوه شي چې دا شخصیتي ناجوړي لري، یعنی شخصیت ضد اجتماع یا د ټولنې لري، نور باندې باید کار وکول سي. دغه شخص باید یو داسې ټولنې ته معرفي سي، په داسې ټولنه کې له داسې استاد سره باید معرفي سي چې د ښو کړنو چښتن وي، او همیشه ده ته د ښو کړنو توصیه وکوي، او په یو داسې محیط کې باید دی واوسیږي چې هغه محیط د ښو کړنو محیط وي. همیشه روانشناسانو ته معرفي سي چې ده ته وخت پر وخت باندې یو مثبت انګیزه ورکړي، مثبت فکر ورکړي، چې دغه د سوپر ایګو بخش په ده کې راقوي سي، تر څو چې دغه بخش راقوي سو بیا نو هغه بل اړخ چې د دې خلاف دغه پکیږي، او شخص له دغه بد شخصیت نه یو ښه شخصیت ته راګرځي. نو محیط ورباندې ډیر تاثیر لري، یعنی محیط، ملګری، او کوم ځای کې زده کړه کوي، دا ډیر ورته مهم دی. باید په داسې ځای کې زده کړه وکړي له داسې ملګریو سره، له داسې خلکو سره ناستې پاسته ولري چې هغوی همیشه د نیکمرغۍ خواته سوق کوي، نه یو داسې محیط، داسې آزاد محیط چې دی همیشه یو داسې خواته سوق کیږي چې هغه د ده د آینده ژوند د تباهۍ سبب ګرځي.
ا آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکې لري، همدارنګه جوهر خپګان لري. دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بار بار استعمالوي چې د اتو افتونه کې د دې زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستي پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي نو دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې وګد محل وخت پرته کې کنفیوژن منترزي، یعنی ذهني تشوش پکې منترزي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منترزي. د بدن نور حرکات هم سره کمیږي، د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کم دندې چې دي هغه مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې مخرو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا سالات منترزي یا قبضیت منترزي. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی. همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تمه زیړې منترزي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزاد رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت اوسیدونکو یې ماتر نشي مخکې د کرش ماشینونه درلودل او د لکونو ډالرو کاروبار یې کاوه. خو کله چې موتاق شو کار ځینې پاتا او اوس ټوله ورځ نشه کوي. یما وایي چې د پلار مشر زوی دی، پیسې یې ډېرې وي، زرګونه ډالر پر نشو ځینې تللي دي. دا چې یما ولې او څنګه به نشو اخته سو دا به خپله د ده له خولې واورو.
دا د کرش کاروبار مې کوو. په پلچرخي کې غټ نوم مې و، غټ پیسې را سره و. نو زیاتي دغه یو 3,00,000 تاوان را ورسېد. په جلال آباد شوکاڼې په کار کې ډېر جګرخونو پریشانه سولم. په همدغه کې زیاتي کور کې پاتې سولم. بس کېناستلم. یو ورځ لاړم انډیوالان داسې ډېره و، هغې عملیانو هغې سره کېناستلم. دلته بس هغه شیشه اسکل او کته چالانو. هماغه یو د شیشه او څوم اسکل او کور ته چې لاړم د شپې زیاتي همدغه د شهوت نه نگانه ډېر زورور و. دغه خوند مې ولیده. نو زیاتي پکې اخته سولم. اخته سولم ته یو کال مې شیشه او کرستال ووه. یو کال وروسته بس مکه په متحدین باندې شربت باندې بس که چې بس مکه دلته یو خانه پیسې راته راغه. دوم واده مې پسې وکړو. دوم واده چې پسې وکړو بیا کورګه کېناستلم. پوډر ته واوختلم. دوه کاله مې پوډر ووه. مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې ډېر را پسې شله سو چې راځه را لاړ شو. همدغه عمل لپاره زه لاړم. نه او مشر زوی هم یم. داسې څنګه نصیب وم داسې دې ذاتي خبر سو را باندې چې دا سړی خو عملي شوی. یو کال او دوه میاشتې وروسته زه ولیدلم. زه هم ذاتي خسته سوی وم. غنه چې در باندې څوک در باندې نه وي که نه یو زور نه وي پرېښول ناممکنه ده. د ورځې 2.5 ګرامه پوډر مې ووه او 1 ګرام شیشه ووه. 2.5 ګرامه 500 روپۍ پوډر کېده او 1.5 روپۍ شیشه کېده. د ورځې کاروبار لوډر مې وکړ. ریګریشن ماشین مې دغه لوډر چې د جلال آباد کار کې د اوس هم کار کې د میاشت 1,00,000 روپۍ راته راوړي. بس همدغه پیسې او دغه وهلو نور څوک نه راباندې. نو مور پلار ټوله خواته و. د یو کال کې د نشې د لاسه نه د ورور په واده کتلی نه یم، خور په واده کتلی نه یم. ټول هغه د نشې د لاسه. بس نشه دې وکړو نور هر څه درنه پاته ده. هر څه بس نه به د عزت کیسه کې نه د مور نه د پلار نه د ایسو. بس یو په دې باندې شوله پیسې وو بس دغه لک ډالر به زیات وهلی ار سره نه لاړ دغه د نشې د لاسره تاواني سولم چې د نشې نه کول زه بچر تاواني خلک بچر نه پیسې وړ او ورکشاپ یو لک ډالر ورکشاپ اخسته ورکشاپ را نه لاړ درته هدا پورې چې د خو موټر مې نه لاړ ټول غخونه د بغل غخونه ټول راته خراب کړي یا د غخونه اول مرحله د غخوده غخونه خرابې نور د حافظه د مکمل ختمې جره د خپل د کور شماره بدیم بیا نه یې پیاد بس داسې چې انرژي لري مکمل ټول ختم کیدر نه خو خالي هم دغه نشو ته به زور کړی بس نشان نه کړو به مې ډیر ښه ځوان دو ډیر ښه عزت به مې ډیر ابرو به مې وو ډیر حیثیت به مې وو کور کې کلی ګوان کې خپل کورنۍ کې غټ عزت او غټ اعتبار به مې وو ځوان به مې سل نه چې زر فیصد زیات به ما ځوان ښه به وو خو چې عمل مې نه کوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کېږي او مرزیه ته وایي چې که بیا یې د طلاق نوم واخیست نو سخت به پښیمانه شي. دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ماشوم ناروغ دی دای څومره شپره چې خوب نه دکړی او د شیدو څکه نه کوي.
څنګه ناروغ دی بابا؟ ماشوم خوځه هم یاري
ناروغ لا څنګه وي؟ ته رنګ ته وګوره لکه مړی داسې ښکاري. ډاکټر ته به یې بوزو.
ډاکټر خو پیسې وړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته. په څه شي ډاکټر ته بوزم
چې پیسې د سره نشته؟ نو د پوډرو پیسې له کومه کوي؟ ستا پوډر خو زموږ مینه را سپېره کړه. ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه.
مخوانۍ بابولالې پرېږده، هر څه چې وشول تېر شول. زه خپله نن خمار یم، دا لږ د علاج پیسې له کومه کړم؟
له یو چا څخه یې پور کړه. په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی.
ته هم عجیبه خبرې کوې، زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې. خدای دې همدا اوس د سې مړ کړي چې نه جنجال خلاص شو.
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي، ولې دې واده کوو؟
نو څه وکړم؟ ها
ما ته طلاق راکړه، زه د خپل ورور کره ځم. هغه مې ساتي، ما مې ورورک ته ویلي دي. هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی د طلاق عریضه؟ دا څه اپلاتې وایې؟
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې. ستا سره نور زما ژوند نه کېږي. په میاشتو میاشتو له کوره ورکې. زه وږې تږې په کور کې ناسته یم. ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي، وایي هغه ده د کمال پوډري ښځه راغله.
اوس خو به نه زوی له تمې او لوږې مري چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې. لا دې ولاکه طلاقه کړم، له دې کونه به نه یوازې جنازه وځي جنازه. طلاق ملاک نشته.
طلاق زما حق دی. لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله. زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې.
کنې بیا د طلاق خبره راپورته کړه، ډېره به پښیمانه شي. تنڅوم لری چې زمانه نه طلاقه کی؟ ها
شکر خپل ورورک لرم. داسې به مې در نه خلاصه کی چې ته به پوه هم نه شې.
ها ته په یو ورور دومره زړور یې؟ مونږ اته ورونه یو اته. دا یو ورور به نه داسې ورکم چې ولاکه یې مړه له وویني بیا به څه کوې؟ ها خوشي مې ځم مه خرابوه. آرام په کور کې کینا کمرې کا پاتې کېږي. امدا د ځای نه پوشوې.
خدای د ځواني مرګه، خدای مې د کونډه کې. خیر دی ورورکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی، له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاش کی موږ هم د کمال پوشانا تورونه او زورور تربرونه درلودای.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو، که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده، زه او دی به یې په محکمه کې سره ګورو.
خیر دی اوس یې پرېږده، اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دی زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور د طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوم، خو پرېښودلی نشم. خپل وس ته به ګورم، هر وخت چې مې زور ورسېد تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.